سلامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسې مخه کلا ساده رادیو نه وره او تاسې د آزادۍ رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدل شي تاسو ارلش بګو د مخام تر شپه ګو په لاندو څپونو نسی وش 25 متره د مخام لش بګو د سارتش بګو په منځني څپه دو لش پک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه مانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې بختو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي له نن څخه 3 کاله پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلی یورو ګرګارین نومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ یو نماوایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانیستل شي عبدالاحد مومند نومړنی افغان و چې په 1900 کال کې فضا ته لاړه او په فضایي تمځای کې 9 ورځې تیرې کړې ښاغلي مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې کړې وې په فرانسې کې یو افغان د اختر په ورځ وطن په دې خاطر په چاړو وژه او بلې ټپې کړ چې هغوی شراب څکلی وو فرانسوي رسنیو نن راپور کړی چې دا پیښه د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په بوردو ښار کې شوې ده له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او وې واژه په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور نړېدو له کبله د دوو ماشومانو یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي دي د قومندانۍ نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه تېره شپه د بادغیس ولایت په بیکمري ولسوالۍ کې وشوه په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پېښه له شدیدو روغتون وروسته شوې ده د هوا پېژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران ورېده او له روسي وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لکوتنه او د خپلو مینو پرېښودو ته یې اړستلې دي روټرز خبر ایجنس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته د دغه هېواد بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتوتړ شوي دي ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي د قزاقستان ولسمشر د سیلونو طبي ناورین بللې او ویلې دي چې په تیرو 3 کلونو کې د دې سیلونو ساری نه دی لیدل شوی اوس هم د خبرونې نومړي مطلب ترازو د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایې مشروعي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد افغانستان دی سیمه باوس په خپل اکسپانې لیکلي افغانه مېرمنې او نجونې د ټولو حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي تفصیل د ثنا کاکړ په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جایه مشرې سیما پاهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري اغلی پاهوس د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی په دې موده کې ښځې له شکنجې زندان نیولو اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي
او شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو یو د ښځو په غږ نشي کېدلای په دوه خطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړو سرکوب شي
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلي او دغه شانې افغان مېرمنې له کار او مزایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاوو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولی دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې ده چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
و امرید چې افغانو میرمنې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه چې دوی په ملاتړ دې غږ پورته کړي. اوس هم په هرات کې د هغو زلزله ځپلو اختر در سره شریکوو چې دوی دغې زلزلې سخت زیانمن کړې وه. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلي درز شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپله د خسر کورنۍ یې چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړې. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تاسی خپل په هیګی لا نور خلکو سره په خیمه کې ژوند کاوه. مالی وضعیت هم خنو، اقتصادي ضعیف و. زه زوم يم، دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راوړي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمه لاندې
خوب جشن دارم و اینو بزیر خیمه باشم.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خونه مو خطرناک ترکه.
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړی دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر خو بد نه و، اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولای شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچا 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندجان ولسوالۍ په شلو کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له زلزلې وروسته اته نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور وو او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېری زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم په دې اړه باندې چې په افغانستان کې سیلابونو په دې وروستیو کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی، ولې په افغانستان کې بې وخته سیلابونه راځي، تفصیلي راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق دروان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداري ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سشکل مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1903 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه د ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 100 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت به وخت ورشتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزه وکړې دا سنادي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چیرته منظور کړه؟ ا جوال راته ولې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه موږ د سیلاب دوړلو سره محفوظ شوې هم کانال د سیلاب دوړلو سره محفوظ
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6,000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډمونه چې هغه څو ګټې لري له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې له بلې خوانه اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلي بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي او ونې د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونې دې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېږي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بېخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریر چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل ځای ته چیرته ونه یي، د ونې بېخونه یي، هغه ټول هغه کنټرولوي.
افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیل وریو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وایي کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مری بندېږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره ننوځي، خو سای بندېږي او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملکزی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي، د ژوندي پاتېدو چانس یې ډېر زیات دی. خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک زی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 150 ټیټه شوې وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړۍ روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک زی نه به واورو چې دوی څلر شونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. که دا هم دوی نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نسل اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او شی پورتنیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا په غلط کار وی کوي. یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي، پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي هغه بیرته به ښه شي. دا به ډیره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي ولي.
دا غشي مستنه مو به موږ په خوانی رواج په اساس باندې چې په خوانی کونو نه برابر دي.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسلمانان څنګه اختر لمانځي. د ځینو رواجونه د افغانانو په څیر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خپرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده. هنرمند میرخان مقرای وایي
سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم.
اختر شکر دی چراغلی، په انتظار در تلډیره مودې ومه. د اختر دودونه په افغانستان کې سره نشتې دي، خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي. حتی د جنوب ولایتونو دننه رواجونه توپیر لري. مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څنګه بدل دي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یو جماعت تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي.
دلته زموږ سره یو مسجد دی، پرایانو په نامه یادیږي. د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی وریجې راوړي، چې دغه وریجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي او کشمش هم پکښې وي او وڅکې هم پکښې وي. نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا دا ټول خلک روغبړ کوي، د اختر مبارکي کوي. دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت، چې دا زموږ د کلي پای ته یو هدیره سته، بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده، څوک ورمرسکل، څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او غوته مې دعا کوي، حتی یو ختم مورته کوي، یاسین شریف ورته وایي.
د لشکرګاه جنو جماعتونو ته بیا خلک وریجي نه وروړي، بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو.
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کیږي، په اصطلاح سره کیک راوړل کیږي. او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي.
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وسه او توان په اندازه یو خوراکي شی وروړي. په جومات کې د سرخان هواري شي، که د سیمې د خلکو شمیر زیات وي بیا ته د سرخانونو شمیر هم زیاتی شي، چې ځینې مشران بیا د رښتینې په وینا په دې دسترخانونو ګرځي.
ځینې خلک داسې، ځینې مشران سپین ږیري په طبیعت بس داسې به دسترخانو باندې ګرځي، د هر کاسې څخه، د هر غوري څخه، د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورج کی وای، زه د ټولو غابو خوند کوم. او رښتیا هم د خونو یو سهار یا په هر مسجد کې په سلګونو کورنۍ ورګړي، نو جالب جالب او شایسته شایسته ورج پخسوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جمعه ته د خوراکي شیانو وروړل تر ډیره دود دي. دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته، خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتګ دی. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به یې اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي. که د اختر په شپه رانغلې نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه. په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مسافر آشنا مې کلي ته راځينه، یا دا لنډۍ اختر ته ډېره خوشحالی شم زما د یار واده اختر دی رابه شینه. په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود په اړه له نذیر رښتینی څخه اور.
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکی کوي. کچيري په کلی کې څوک مریضي، ناروغي یا غم ورپېښ شوی تازه، نو دوی بیا د یو کار کوي چې دغه مریض پښتنې تمزي دغه عادتوم کوي. او که د چا په کور کې مړی شوی، خاص تند د روژې په میاشت کې شوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې شوی، نو دغه و وزر تمورسي الته لازم پورته کوي، یعنی دغه سره یو ډول غم شریکی کوي او بیا غم د ځان سره ګډي. ځینې بیا داسې رواجونه لري د منطقه خلک چې د مسجد څخه یو ډول خلک روانيږي د کلی د مشرانو و کوټو ته ورځي او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای چښلي، یو روغبړو ستړي مسې کړي، د اختر مبارکي کړي، بیا دغه څخه د بل مشر، د بل مشر، د بل مشر. ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روبر چې په مسجد کې وکي او د مسجد چې راووتله نو بیا په اصطلاح سره په دا کورنیو کې ځینې مشران دي. پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشر وي نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مبارکۍ ته راځي. که یې مشر ورور مثلا یي نو دغه ویشلي او پاشلي وړونه راځي د هغه ستړي مسې ته د اختر مبارکۍ ته. او ځینې بیا داسې وي فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاته سوی معنی اکا پاته سوی نیکه پاته سوی نو بیا دغه اولادونه یې د پیسلا سره وریرونه یې د پیسلا سره دا راځي او د اختر مبارکۍ کوي.
د اختر د مبارکۍ ورکولو رواجونه په لږ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند د رواجونو په څیر دي. یو ډېر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی. په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. اختر ته شاید تر بل هر چا ماشوم ډېر خوشحاله شي. نظیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختر خبروي.
د کوچنیانو اختر خو ډېر شایسته اختر یې ډېر خوندور اختر یې. یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې یار موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډېر نه پوهېږو. نه پوهېږم عمر مو ډېر تېر سوی دی که څنګه مسله ده. اصلي اختر خو دی د کوچنیانو. کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګ د اختر په شپه باندې د بابو ناری دی وڅنګ دی وڅنګ دی د لوبې کې ساتونه تیری ټایرونو ته ور راچی. ځینې خطرناک لوبې کې ځینې خطرناک په اصلاح سره د توپنچي او د مسالې شان دغه کاری چې متاسفانه خطر او زیان خورا ډیر دی. ځینې سترګو پکښ بایل دي ځینې کالي پر سوځېدل دي ځینې خطرناک حادثې هم ستاسو خول د کوچیان عمومي هغه په اصلاح سره د اختر منځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې شوی دي.
لکه څنګه چې په نورو اکثرو خوشیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي. په ښارونو کې په لومړی ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده. یار مې میلمه دی د زړه خوشي ورته شتم. د اختر په درېمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګار شي چې خپل اختر وکړي. په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نظیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی. موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده. دا میوه دوی برخې شي. یوه برخه په اصلاح سره د نارینه وو د اختر د پاره یې شي د میلمه د پاره یې شي او یو بل برخه په اصلاح سره د ښځو د اختر د پاره یې شي. ولا پلان کې راځي د دوستانو راځي د دغه منطقه راځي د دې منطقه راځي په اصلاح د اندرو راځي د په اصلاح سره یو راځي د راځي راځي د پاره په اصلاح سره بیا د چی شي شي میوه سره یې شي. نو د ښځو اختر بیا په اصلاح داسې شي د اختر په درېمه یا په څلورمه بیا شروع کیږي بیا نو دوی په اصلاح سره یو بل کر سره ځي او راځي او دغه سي.
د ښځو د اختر د مبارکۍ ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي. دا دود په هلمند کې هم شته خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي. نظیر رښتینی وای
په جنو کورو کې په خواري واجدا سی وو چې یو خلطه د پاپړ برنیولې و یا به د پپک رنیولې و یا به جنو کورونه چې لږ ډیر به اقتصادي وضع اسمه و نو هغه به په اصطلاح سره په کورونه کې کی شي و یا به کلچې شي به خو هغه نو درچا توانو وسو. نو دا به د کوچنیان چې راځي یا جنی یا ملکان بیا به دوی د کوچنیانو هلوکانو یا انجنونو په دزان سره یو پلاستیکی خلطه مرخصله یا یو کښنی بکسه مرخصله. نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکي او شوزینه بیا چې په کور کې په اصلاح سره یو عادی څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر د څنګ باندې پرتای. نو د کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ ود دوی ولمنې تورچ یا پلاستیک تورچ ا بیا دا د بیا د کوچنیانو خوشحالي د بیا د دوی د اختر په اصلاح سره غساتيري وو د اختر مقدر تویم بس هغه. نو دغه د اورات د کوچنیانو نه د دوی سات په دغه سره.
د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لونې او خویندې کورونو ته بیایي. هغه ښځې چې ورونه نه لري ممکن څوک پسې ور نشي. دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی. خلک اختر ته خویندې بیایي بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي. په دې اړه د هلمند یو اوسیدونکو عبدالجبار نومیال ازادي رادیو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېر ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دابل راسي بیا نو ډېر ځوانانو تصمیم تړلې نور ولایتونو ته په منځر او په میله باندې دي په دې وسه سر کې بیا تر ډېره حد پورې دا ډېر شسوي دي چې د اجتماعيات ډېر شسوي دي د جنبغر بازي ډېرې ځوانان دي شمالي ولایتونو ته کابل ته دي او نورستان ته دي کونړ ته دي جلال آباد ته دي پکتیا ته دي او کندوز او بامیان او پنشیر او دیزو ته دي په منځر او په میله باندې بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منځر او په میله او په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په کې سیاسي بدلون ډیر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لاغو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هګیو د جنګولو لوبه ده. نظیر رښتینی د دوه ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو پاړوي.
غیژ بازی سره کوي د هغه جنگي به و په اصلاح سره د هغه رنگول او هغه به سره جنگولې او خصيبو بازی به د غانانوي لوی به په اصلاح سره په هری منطقي کې لږ ډیر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اصلاح سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچني اندانو په اصلاح سره ځینې دغه سي موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وای دی تر وخت مخه غرسوي دي معنی غرسړی دي په تنو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لی بیا هم د کشنیانو رقم په اصلاح سره په ټالو په زنګو کې ځانګې نو دغه سی په اصلاح سره دا خو نو لوی دي او دا په اصلاح ساتیری دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کشنیانو هم کوي او په ځینو مچکو کې لویانو په اصلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبي کوي.
په هغو رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی یو هم ډول دی. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وه او خلکو په دښته پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په بیا د اخترونو په میلو کې سانګ وهل کېده. له سانګو سره به ډول هم وو. خزنی د اندر ولسوالی سلطان شاه اسجرډو ته وویل چې له چارواکو څخه همدا هیله ده چې ډول ته پریشته چې سم میله وکړي.
په ټولنه وو سره لا سار نو ته به وسم والوړم وای ما ته په څه چا پلاستي یو شلګرو کړه په دې باندې موږ سره موږ ته دا ډول اخلاص کنه موږ خوشاله یی تاسو ته میاله نور دا چې شي نه دی والو په کتم چې ډول اخلاص
سیاسي بدلون د شزو میلی هم کم رنګه کړی دی. په تیر بیا د افغانستان په شارونو کې چې په دوی پښتورونو کې میله ځایونه تټلې خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې شارونه د کابل په ګډون چراغان شوې دي چې د لپخوا سره یو بدلون دی. په نور اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اخترونو دودونه اخیسمن کړی نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اوریدلی شي خو مخکې تر دې چې نور نړۍ ته مخ کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او غنغونه د لویو خارونو په مسنوي خلاګانو رڼاګانو د اختر په میله زینو او پارکونو کې نه ده بلکې په زرغونه او په قدرتي خلاګانو مالا مال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پاروند چې د شاوخوا کلیو ځوانان او د پاخو مرلرونکو کسان پکې راټول شوي څوک غشبلی څوک تیګه څوک غیګی نیسی او څوک هم په نورو دودی زولوبو بوختی. د نورستانیانو په وینا چې د لوبي ورته لنیکونو په میراث پاتې دی او دوی د ژوند دي ساتلو هڅه کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد موسی راشدی د غودودی زلوبو پاړه ازادي راډیو ته ویل
دغه غشي وشتنه لوبه مغه په خواني رواج په اساس باندې چې په خواني کونو نه پراپات دي نو خلک اوسه مغه ته دوام ورکړي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وشتنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري خلک خپل کلیوالي ساته باندې او ولسوالي ساته باندې دغه لوبه مخه توړي ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخه توړي.
محمد اسماعیل زمانی او یعقوب خان راته ویل دلته وازی ځوانان او د پاخه عمر درلودونکو کسان د خپل دودی زلوبو ژوندۍ ساتلو لپاره کوخخ نه کوي، بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي.
زمونږ ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي، همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، همدارنګ نجون چې کم دي هغه هم بیلابیل لوبې لري لکه پټ پټوانې او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي.
پهلوانی او بسکشي او ځغلونه او ډېرې کلیو کې رواج دی. په اختر دویم او دریم ورځ کې دغه ساترې او میلې ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي.
که څه هم چې زیات شمېر هلکان نجونې او لویان ورته له پیړیو پیړیو ورپاتې لوبو کولو سره د اختر خوښۍ لمانځي، خو داسې ځوانان او د خپلې موسیقۍ مینوال شته چې پر ساس رود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستاني او سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بندارونه ګرم کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشتې وادونو رسمي دین دی. البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي. په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر پر واجونو کې څه ناڅه بدلون نشته. په متحده عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ایز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تیروي. د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګ رنګ غالۍ، ګیلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لورې راڅرګندوي. دا دود په اماراتو کې له یو نسل بل ته انتقال شوی دی. په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګ رنګ بیرغونه درول کیږي. دا هم په متحده عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او مېرمنې په لاسونو نکري سشتي. ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي. په دغه هیواد کې دا درې ورځې میلې وي او لرنګ رنګ خوراکي مواد او بازارونه ډک وي. په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي. حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي، یعنی د پوري میله. د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي. بغلاوه هڅې هم په ترکیه کې زیاتې وي، خو ترکان وایي په اختر کې کور بې بغلاوې مشه. په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور، دغه لاس تبارکن پر خپل تندي شته. په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي، توفی پکې لږ وي. په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي. بیا چې ورځ پخیږي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي. وروسته بیا د کلچو او شیرینیو نوبت وي. اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري. په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي. د لویو شهرونو خلک کلیو ته ځي چې له خپلوانو سره اختر ولمانځي. په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي، کورنۍ هدیرو ته ځي او رنګارنګ کلتوري جامې اغوندي. دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی، او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسی، یعنی ژوند په مو همداسې ول ول له خوشو ډک شي.
اهلا وسعدا اهلا بخيرياتي اهلا يا ضحكه
په سعودي عربستان کې مشان په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشان په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن، هغه شتمن چې بازونه لري هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلو بیا هم په دې هیواد کې دود دي، او دوی عادتا په اختر کې خپل ملي نڅا کوي چې تورې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څیر څنګ په څنګ سره درې شي او سندرې وایي.
الله اکبر وانتدا
په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوي جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډیر خوړل کیږي او ډیر پلورل کیږي او بازارونه د ماشومانو د لوبو لشیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حجرو ته ځي او خپلو مړیو ته دعاوې کوي، خو له لویه سره د منځنۍ آسیا په اسلامي هیوادو کې اختریزې میلې رنګینې نه وي. امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلاري او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشتې درې سره جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا پارې وکې د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو خپل هواد حل تور وړي دي. د نړۍ لاغو هیوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې میش مسلمانان کوچنی اختر ته ډیر خوشاله کیږي او ډیرې شاندار لمانځي. وکاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12 نیمې بجې ماښامې کاوه او 2 ساعته وروسته به په شلمی ته سره کښېناستل. سږکال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 13 ساعته وې. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 زر مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډیر خوشاله وي. د پلازمېنه ریکجاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډي شي، چا انډونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هیواد، چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم یې عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنوي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشی په محفلونو کې له چمبه یا دایره استفاده کوي. دوی وايي طالبان ان په نسبتا لوړ شخ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشانې ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کاربل دا دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایرې نیولې دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسي وایي.
خپل میډیا او وده شاهد اوم چې انداسې وده او دغه یو کوچنی دای کړ رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و خو دې چې هغه د ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه، ول دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور په ټکرایو تور فردو باندې پټکړی وسړی و دوی راننه وتل او دوا درې پایره هم وکوله او دا جای کې هم وخصت او لزال سره وخصت او لاړ بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبایا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوخیو محفلونو لچپتیا ما تکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغله نو زیاتره ولایتو کې یو په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داري وجبان کله چې هغه یو کولای شي د مسکی یو حمله دایره څخه استفاده وکړي، خو بس دوی کې مخ بس جشن کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر څو مکمل توګه نه ده باندې. خو
د کابل اوسیدونکو سلمہ وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونی او ځواني خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نڅا د دوري یا تند په بڼه ده، اوس هم شته، همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقصوم کړم راش
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم داره زنگوله که دارم کوکو و اینا کس گیر نمیده تو علاوه چیزی که خاطر یک نفر گفت زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بود؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میگم.
د دایرې دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت لمخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایره تاوده شوې دي. بل لور ته یو شمیر سندرغاړي وایي چې سندري نمرې د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یو مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوے د کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے د کلیم ڑے کوم
د پختو موسیقی د بان تازه غوړې دلې ګل میرخان مقری دای په جلا وطنۍ کې سندري وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي میرخان مقرای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس ای خودل شوی خو په خبره یې د حالت سندره نشمړې کولای
زما فکر اماسی وطن فولکلوریک شعر او تذکر څه وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها مینه سندره مړنه ده سندره نه مړ کیږي زه په دې یقین لرم د سندره په ستونی باندې او ډیر دروند لاس ای خودل شوی د لاس په دوامونه کې صدل ته پروت سندره ژوندۍ ده سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي
د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې د پلازمېنې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي په 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لوبیا رسیدو ورسته پر سندرغاړو کړی تنګ شو ځینې له هوا د وتل خو یو شمیر نور بیا هلته پاتا او په نورو کاروبارونو لګیا دي
شادمان ایران دیدم لزای دروم ریخیش من جوان نامرادم این بود تقدیرم
یو شپیته کلان عبد الخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی هغه په خوا خپل نامرادی او بي وسه تقدیر ته سندره ویلې خو نه پوهیده چې دا به د ژوند په حقیقت بدلیږي نوری اوس خپل شپکسیزه کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو لپاره نفقه ګټي هغه وایي له موسیقۍ لريوالیه په روح او روان اغیز کړی دی
یو دل تنګی به پیدا شوه ته
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه په خو می لوی سره او انګیزه درلوده شعر ملکه او ډیر کار میکاوه اوس می زړه وړوکه شوی مرګ ته نږدې شویم احساس کوم چې سامه ورک شوی او سمسا نشمستله
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داس ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نو هر کل وی لنجن تا بند نتر کم خار د پاریس ننگ را هر کل وی کابل پتی دنیا
د وطن ستاینه تا د دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده خو اوس له غنه جنات وطن پاتا او بهر کې سندری غګوي
کابل په دې دنیا جنت دی وای ک دنیا کې خان او کفکیر دی ارشا تخپل وطن کشمیر دی زموږ وطن د لکه مور لار ورور خور انده سره باندې ګران دی زوام چې خدای نو د سی او صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تبعید لري شي دغه بدبختی نو ضرور صلح راشي
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په سیر وخت لبیا را تک سره موسیقي منع اعلان کړه هغوی څو ځله د موسیقي آلی لکه ډول تبلا هارمونیه او توله لسندرغاړو راټولې او لمنځه یوړې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پښان شي
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی چیزی که از
نگاه... موسیقی مطلقا حرام ده د اسلامی فقه له نظر حرام ده او موږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه
زین دینی علما بیا وای چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته ویل په قران شریف کې د موسیقي د حرام والی په اړه قطعي حکم نشته
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کسی شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته، په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنز د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافی نظریه پیروی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی، او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
بهانه ده د شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کی بیان وی پیغام تورزم سړکې پتا پخلا خاموش احترام تورزم سړکې پتا پخلا خاموش احترام تورزم پتر پلو